چې بس خسته رو جماعت یو خسته دکانداری یو مثال د خبرې او خلک خوش وي سي او مونږ ته دعا وکړي دا نه چې خراب شي وي سي او بیا مونږ ته خیری وکړي او من هو کړو الله دې سوله راولي
ډیره مننه
خوشاله ډیره مننه الله دې آباد لره
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه مې ومنې او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي، چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
رحمان رحیم، اول سلام تاسو ته، تاسو همکارانو او تاسو محترم اداري ته، د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې تاسو ته د عبادت په رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقونو په اړه خدمت باید وشي چې دا بشري حقونه څنګه نقضیږي او د دغه موارد هغه اصول شی دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی: یو احترام، دویم حمایت، دریم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقضیږي، او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقضونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب، تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقض کیږي، چې یو احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس راته د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې، چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروري دی، یو او بل هغه موارد چې مونږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو، هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته، ټولو مزدونو ته، دغلته بشري نقض مابین ته راځي. په طور د مثال گرفتاری زمونږ استاد چې دی، د مزدون یا تورن کس، یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي، او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي، او یا به د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو. د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ وي. داسې کله دا خلک نیول کېږي، دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی، په دغه جرم ته نیول شوی یې. که چېرته د محاکمو له طرف و صرف هغه پارچه بلاغ یا قرار به د څارندوالۍ ورکړي، او که چېرته د کشفي او اپراتیفي ارګانونو له طرفه د مظلوم کس نیول کېږي، دې مظلوم ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی، هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې گرفتاری چې هغه کېږي، هغه گرفتاری تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور چې کوم په تور باندې دی تورن شوی دی، هغه به ورته بیانوي. هغه موارد چې په کوم په اجرات قانون د اجرات جزایي کې دی یو تورن لپاره چې ده، دا باید مکمل ده تفهیم وشي د مظلوم کس ته، او متقابل احترام ورته وشي. په دغه موارد کې یو مورد هم نقصي یا ورته ونه ویل شي یا هغه رعایت نه شي، نو بنان دلته د بشري حق مابین ته راځي.
مننه سیده صاحب. راځو اوس د حمایت په اړه.
حمایت چې دی، دولت باید د مجني علیه او د مجني د قانون کې خو د دواړو حقوق شته، د مجني علیه هم حقوق شته او د مجني هم حقوق شته. دغلته باید دولت د دواړو طرفو حمایت وکړي. یعنی مجني باید ونیسي، مجني په هغه وخت کې چې کوم دنه جرم مرتکب شوی دی، په هغه معیاد کې، په هغه قانون کې، هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی، د هغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي. او د مجني علیه دا د واوري د مجني علیه حقوق چې څارندوال مدعل عموم دی، هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجني علیه یا مجني د دواړو حقوق نقض شي، یا دواره د قانون په اساس رسیدگی ورته ونه شي، دا هم یو بشری نقص دی چې رامنځته کیږي. ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی که چیرته مزنی هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی، هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجنی په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي. د کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کړي په معیار د وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واچي، او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا ته پرفرزن په نظارت خانه کې نظارتخانه کې باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله تفتیش والا خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت دفه کړل په دغه رابطه چې دا یې په کنټرول نیول شوی دی، نو بنان د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واچي. او که چېرته ورته اثبات د جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطره تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د ته کې ابتدایي نه واخلي، خلاصه هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې ورته معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې، نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجني او د مجني علیه وکړي.
ستاسې رسې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کیږي؟
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي، مونږ لرو قوانین لرو، صلاحیت دی هر قوې معلوم دی چې هغه د درې ارګانونه کشف په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي او محکمه، یعنی ارګانان کشف، سارندوالۍ او محکمه، دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم دوی سره رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اساسي باید د قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام که چېرته دوی اقدام ونه کړي، نو دغلته هم نقض بشري مابند راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وسي په ګرفتاري کې په موقع د ده د سه محول چې سارندوالۍ چې کله محول کېږي سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې د څلورو ساعته وروسته د ده باید تحقیق دینه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده، مغلق ده، جنایت و سره ده، بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه ده محکمی نه وکی. لکه سنگه چه قانون جدی جزایی که جوته ده چه پرطول و مراحل و تحقیق و تمدید و تحقیق سره یا سلوشل و رزه که دسیار تکمیل سی بعد محال ده محکمی تسی. دقیقه اجراعات قانونی اجراعات ده دولت کلنه ده هم یو ده حقوق ده مزنون نه ده، ده مزنون یا ده متهم حقوق په وخت او زمان کې څه کوم اجراءات کیږي دایره حقوقونه. که چېرې دغه حقوق بیا نقص کیږي دلته بشري نقص مابند راځي. نو دغه اجراءات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مزنونینو د مجني علیه حقوق برآورده کړي لاسته راوړي، او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیرا صاحب،
مخکتم خسته سلام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې راځو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي سحر سحر په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د چناق او تمق پاکلات یو فلکلوریک لوبه ده څومره پیګي
خپل دغه چنا یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده، خو د اریایي مخین سره یې بنالای شو.
د چناق ماتولو او تومق اصلی هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویه د پاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسئولانه واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر په خوریسی د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او باندو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمات چرګ حللیږي او په سینه کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تموي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی چیرنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده، یو پامیلی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده، خو البته د اریایي مخینې سره یې بللی سو. خپله دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ده ځای لري، بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویشبون وایي، په دریو فارسي ادبیات کې دې ته عروس کوشک وایي، دې ته هغه د چرګ د سینې هغه ټوکی دی چې د سینې سره مشلولې ده، دغه ټوکی چې کله راواخسته سي نو بالاخره دا غوښه وخوړه سي، بیا نه پر استرخان باندې کم دوستان چې سره ناست وي راسته چې یو شرط سره وتړو، تر باندې چې کله چې ناخمتي یو میوه یږدي یا جامې یا کالي یا بل یا نغدې پیسې هم وسیږدي، نو دا سره ماتي د دغه لحظې څخه چې دا چې ناخمات سو بیا که چیرې یو بل ته په لاس کې یو شی ورته ورکي نو هغه چناخ پر باندې کیږي. و دلته یو شی شته که چیرې وایي کوم شی چې ته ورکوې پر چا باندې چناخ ماتوې، نو هغه شی بیا هغه کس چې چناخ پر باندې سو هغه د ځانه سره ګرځي وایي دا زما سو. نو دغه یو باریکي شته چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نه ورکوي یا داسې د بل چا څیز شی پلاس کې نور تر کې. نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده په پښتني ټولنه کې. چناغ ورته وایي، چناغ ورته وایي.
کوم شی چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شی دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللی دی. خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی، بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نه کیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي، خو د پکتیا اوسیدونکي نه یې بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي.
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وضو د پښو څخه بیډۍ باسلې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې، دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست و هغه به یې ګټلې، او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښود، ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه وابسیاتو کې شمېرل کېږي، یعنې یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره